السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دی نن د خالی ورځ او د 2023 کال د اپریل 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان په سیاسي حالاتو معلومات ترکو او له دې سره سره 19 پروګرام هجرا هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی ډیر زر خپل نوې کابینه اعلانوي تمه د چنن با د قومي سمله د مرستار سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد په تحریک رائے واچول شي او په الکسا جمعات کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ پر خطو کې یو سل 250 فلسطینیان ژوبل شي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ترشپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روجماتي ورستو ویلي چې د خپل اتحادي ګوندونو سره د نوې کابینې په جوړولو مثبت خبرې تر سره شوې دي او ډیر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي نو موري په دغه وخت ویل
امید کی یعنی چاہیے کہ بہت جلد
مونږ تمه لرو چې ډیر زر به د کابینې لومړی کیست اعلان شي له دغه وروسته به په یو یا دوه اونیو کې د کابینې دویم کیست هم مخې ته راشي په دغه وخت وزیر اعظم دا هم وویل د تا د تیلو د قیمتونو د لوړولو سمري لګل شوی و خو نوموړي په دې وجارت کړه چې دغه سره به په هیواد کې ګراني نور هم زیات شي شہباز شریف وویل د هیواد اقتصادي مسلو د هوارولو لپاره پر یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې عام ولس ته یې ګټه ورسي او په هغه هیواد کې ګراني راکم کړي تیر شپه دغه افطار پاټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم یو شمیر مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه نن د پاکستان د قومي سمله غونډه رابلل شوې غونډه به د پاکستان په وخت غرمې 12 بجې پیلېږي تمه ده چې د نن په غونډه کې به د مرستار سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رائے اچول کیږي د قانون له مخې کچېرې د مرستار سپیکر خلاف یو سل 2 یا له دې زیاتې رائے واچول شي نو نوموړی به د خپل چوکۍ نه لرې کړل شي بل خوا پرون په قومي سمله کې د سپیکر لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شول په دغه کې یوازې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف کاغذونه جمع کړي او تمه ده چې نوموړی بغیر د مقابلې د قومي سمله سپیکر منتخب شي د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې جلسه کوي دا جلسه به د کراچۍ په باغ جنا کې ترسره کیږي د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د جلسې ټولو ګډونوالو ته خاص کوي چې لزان سره د پاکستان بیرغونه هم راوړي ځکه چې دا اوس د پاکستان د خود مختاری او د ریښتینی جمهوریت جنگ دی له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14 په پیښور کې به جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې په هیواد کې تر نوو انتخاباتو پورې به د خپل ګوند جلسو مظاهرو ته دوام ورکوي نوموړي په خپله وینا کې تور پورې کړ چې په اداري فساد ککړ کسان واکمن شوي دي خو د پاکستان اتحادي ګوندونو چې نوموړی د اپریل پر 14 په قومي سمله کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښکه دا تورناره دوي او وایي دغه یو جمهوري عمل وو باید عمران خان یې ومني تاسو مشال ریډیو ته غوږی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر یو ان ډی پی وای په دې هیواد کې د واک له ناسا په بدلون وروسته روغتیايي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري یو ان ډی پی تیر ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د شاوخوا 26,000 روغتیا پالانو تنخواوي ورکړې دي دا په داسې حال کې چې په دې رګس میاش کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیا کلینیکونه ترل شوی او ملیونونه افغان وګړي له روغتیايي خدماتو بې برخې شوی دي او بل خبر دا چې د فلسطینی سره صلیبي ادارې تر مخه د بیت المقدس د الاقصی جمعات په دهلیس کې د پولیسو سره پنخوتو کې لک تر لګه 1,250 فلسطینیان ژوبل شوی دي دا انخته په داسې وخت مخې ته راغلی چې د روژې میاشت دوه اونۍ پوره شوی د غزای چې د يهودانو او مسلمانانو دوه لپاره مقدس کړن کېږي اکثره وخت اسرائیل او فلسطین ترمن د شخړو مرکز جوړ شوی دی له دغه وروسته پولیس د الکسا جمعات ودانی ته ورغلی چې هلته د خلکو غنګونه خوره کړی او عبادت کوونکي په حفاظت سره دغه ځای وباسي. په دغه خطو کې درې پولیس هم ژوبل شوی دي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی دغه پیښه او د دې د نتایجو سیماوار په پوره ډول او نیخ په نیغه اسرائیل ګرځوي. بلخوا حماس ټلی هم چې په غزا کنټرول لري ویلي اسرائیل به دغه پیښه د نتیجو سیماوار وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سره چې مو رازو د دې سات لومړی ریپورت تاسو چې مو وړاندې په خبرونو کې واوري د اوریدونکو نن باندې کامی سملی غونډه کې چې پکې به د مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد په تحریک راي اچول کیږي. موږ ما پر روانو پروګرامونو کې په دې اړه تاسو ته معلومات ترکو. اوس راځي به بری موضوع ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سیاسي بیقراری روان ده، د پوز بیان ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلې دی او په هیواد کې به بیا چیرې هم مارشل لا یا پوځي واکمنی مخته نشي. په پاکستان کې په پوستورونه لګي چې وخت په وخت د مارشل لا په عملی کولو سره جمهوریت عمل اغیزمن کړی دی. آیا د پوست بیان وروستۍ سرګندونی د جمهوریت په اړه د پوځي اسټابلیشمنت په فکر کې څه بدلون ښایي او کتر شایي څه نور وجوهات دي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیرین اور.
د اپریل په 14 په راولپنډه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بلدا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنه دور پای ته رسیدلې ده. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لارې پوز ته ستونزمن ښکاري او اوس غواړي چې جمهوریت حکومتونه په اصلي معنی کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې پوزي اسټابلیشمنت په دې رسیدلې دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او پنړیواله کچا د یوازیوالي معاملې جمهوریت او آئینی حکومتونه په سمتوګه هوارول شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره ده خو دې د پاره به کوم زموږ انټيليجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دی دا هم ختمېدل پکار دي او خبر دا فوز هم د پاکستان فوز دی او دا سوچ چې د پاکستان د لپاره سوچ ته ایدا محسوسه کړه چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابيږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوې ده چې په مارشل لا بیان چې ده دا خو بیان ده او د سره راتلونکو وخت کې به زموږ سیاست به مضبوطي کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پیښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بے باورۍ د تحریک په معاملہ کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټی سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول خای چې پاکستان کې جمهوریت او آئینی ادارې په قوی کېدو دي او پوزي اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوې ده چې په یوازې سر د چارو وړل کمی اغیزې لرلی شي. نو موړې نور وایي
د پاکستان سیاسيون، د پاکستان فوج، عدلیا، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړلی شي، د آئین بردستی راوړلی شي، د پارلیمان بردستی راوړلی شي او د عدلیې ازادي راوړلی شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پات ډیپینډنس. پات ډیپینډنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به ته په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی او د پاکستان پوځونو هم دا ریلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرید مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی. چرته چې پوزي اسټابلیشمنت د پردی شاتوي خو د کورنۍ او بهرنۍ چارو ټوله معاملې په خپل فیصله کوي او بیا که یو معاملې خراب شي نو ځموارې منتخب حکومت ګرځي. نو موړې په دغه اړه نور وایي.
د هایبرید مارشل لا رژیم د لاندې اوسه پرې د سپت سلورو کالو کې موږ وکړو د عمران خان په حکومت کې سم ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. کوالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټیبلشمنټ سره د سیاست هغه سي فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختاره سیاست، بلکې څه کم مخکې سیاست روان ده هغه هم د مارشل الله هایبرید رژیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشن سره وي او څه کوم سټریټیجک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه به سټیټ سره وي.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقم شوې ده خو لا ختم شوې نه ده او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځل چې یو حکومت د پارلمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځو یو بلې موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس دی په دیرشو ورځو کې فیصله کړي. دغه کیس د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2014 کال کې په الیکشن کمیشن کې کړی وو چې د بهر ملکونو نه کومې پیسې چې د دوی ګوند راغلي دي د هغې د پلټنې وکړ شي، ځکه چې د دوی په وینا په غیر قانوني لارو د دوی ګوند ته پیسې رالیږل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا اپریل په 14 اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړی، کم چې د 2014 راهیسې کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. دا دغه فارن فنډینګ کیس په بابله د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسټر وي خپل مالی تفصیل شریکوی.
طریقه کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹ شری دی اڈٹ کئ او دا غی اڈٹ رپورٹ شری دا الیکشن کمیشن دا یو سرٹیفیکیشن سره ورکیچ پغه کوي دا هیت کئ چې مونږه دی کال کې زمون پارٹی شری دا غی کم زرایو نه دا پیسې راغونډ کړي دي هغه د قانون مطابق دی. اوس د پی ٹی ای چې کم کیس ته پغه کې داري چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکی خلکو نه غوی نم پیسې غستی او داسې کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نم دي او د هندوستان نم پکې کمپنیان دي. هغه خوبالی پته لګي چې د پوره لیست چې د الیکشن کمیشن پبلک کې ځکه چې اوس دا پبلک کړی شوی نه دی.
کچره د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنډینګ ثابت شو، نو اسینر وکیل قاضی انور وایي چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګي خو ګوند هم ختمې دي شي او بیا په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکن ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي او دغه ګوند رجستریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي.
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټي اکچوال دی پارټي هغه سټیټس از پولیټیکل پارټي به ختم شي هغه از ا پی ڈی آی دی رجستر شي بیا د دې کانسیکوئنت کوسم اوس خو هغه ممبران چې دي کې دا ری په سټیټس باندې چې کله دې صدا باندې کې دا ویچ الیکشن کمیشن دا چې فیصله کوي چې دا پارټي دس بین شو نو کوم ډیټ دا بین شو دا غا بیک ډیټ وی نو بیک ډیټ چې کوم الیکشن نو کې دی الیکشن ګټل هم یا غوا خطر شي تو ویټ ایمیډیټ افیکټ نو ایمیډیټ افیکټ کو بیا فیوچر وایي.
دا چې خو شش پګو وو کال راسي دا کیس اول نه فیصله کیږي. نو قریش خټک زیاته وی چې خو پړم بزل د الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخه تراغله دي او بل یوجه د پاکستان پاکستان تحریک انصاف لخوا وخت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو.
دا کیس چې د شپږو کلو دوی اوزند او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو. الیکشن کمیشن مخه تم دا پاول ځل باندې پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو غیر پرم ډیره ګران ده چې د دې نه پس ک الیکشن کمیشن دا ثابت کړ چې دوی غیر قانوني زراینا پیسې غستوي نو غیر پاکستان تحریک انصاف ته پر او د غیر لیډرشپ ته پر ډیر لوی د غیزه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی عقب چیلنج شو به د سیاست نه بهر کې دوه خطر دا غته
نو وړ جاتوي چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټه کې دا رپورت هم ثابت کړي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نو رپورت کړي ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازت نشته دی. خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسټرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګولې شوي او د کوم غرض لپاره. دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لاره نه د خپل کړې. د یادونه راځي چې فارن فنډینګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اسبابر په 2014 نومبر کې درخواست کړ وو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټي فنډ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لار هم خپلې شوې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپې په کومو ځایونو کې خرچ شوي پکې غوښتنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زو یو بل موضوع ته د سند صوبې د محتسبالا په امر د سند په هتون د انسټیټیوټ اف پلانټ ساينسز یو استاد ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي زوربونو په تورونو ل خپل چوکۍ لري کړل شو دی. د سند محتسبالا د اپریل په 14 په خپل امر کې ویلي چې پر ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي زوربونو هغه تورونه ثابت شوی کوم چې پرې دغه په هنتون درونجونو لګولې وو. بل خوا په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان وایي هلته په تعلیمي ادارو کې داسې پیښې زیاتې شوې دي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له نیاز علي نور.
د سن پوهنتون انسټیټیوټ آف پلانټ ساينسز مشري ډاکټر رابعه آسما میمن د اپریل په 15 مشال لیډیو ته وویل چې په کال 2018 کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده درې انجنا د جنسي زورونې ښکار شوی وي او بیا د پوهنتون د هغه وخت وایس چانسلر یا مشر ډاکټر فتی محمد برفت ته هم د استاد عبدالجبار پیرزاده په ضد شکایت کړی وو خو د پوهنتون انتظامیا د شکایت په اړه هیڅ قانونه ونه کړل نو له دې وجې هغوی عدالت ته خواست کړی وو. خو د سن پوهنتون ویان نادر مغیری دا اپریل پر 15 مشال لیڈیو تو ویل
تین لڑکیوں کو سیکشولی ہراس تو ہراس کرنے کے بعد ان لڑکیوں نے جا کے کمپلین کی
دی وے دری انجندی چے دا جنسی زورونی ښکار شوی او بیا ہغوی دا ڈاکٹر عبدالجبار پزد او ڈائریکٹریٹ آفس کی شکایت کڑے وو. خرست لہغی چے استادانو اتحادی پ پہنتن کی احتجاج کڑے وو بیا پخوانی وائس چانسلر او جوڑے کمیٹی ہس راپورٹ ور نکرو او ہغا درین جنو چے خپل خاصی عدالت تڑے وو ہغا انجنا پاس شوی او لا پہنتن وتلی دی خو هغه خپل قضیه فالو کولا او اس پی پریکړه وشوا
کیس کو فالو کرتی رہی ابھی جا کے فیصلہ آیا.
د صوبائی محتسب د دې پریکړې رستو د سن پهنتون انتظامیا د جنسی زورونه په تور کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده لخپلې څوکۍ لری کړې دي او 3,00,000 روپۍ جرمانه پرې هم لګولې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو وزارت په 2021 کال کې په خپل یو راپور په قامي سملې کې جمع کړی وو او ویلي وو چې په سلورو کلونو کې د میرمنو سره د جنسي تیرو 14,153 پیښې ثبت شوې دي. په کراچۍ کې د ښځو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سیده زهرا شاوي
دعوایم چې جسټس ډیلیډ از جسټس ډینایډ. 2018 کې دا جنکو سره هراسمنت شوه ده او دا یو جنۍ نه ده، دا ډیر جنکو سره شوه ده او هغه فیصله په 2022 کې دی ووري. دا ډیر زیات ویل کیږي چې هراسمنت کمیټیز دي خو هراسمنت کمیټیز یو هم فهم فنکشنل نه ده طلبه یونین په بل کې ټول ناول په دې باندې خبره شوې ده چې هراسمنت کمیټیز دي جوړ شي.
بل خو د زده کوونکو استادان وایي چې په تعلیمي ادارو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. په کراچۍ کې د وفاقي پوهنتون د استادانو د اتحادی یو مشر او استاد ډاکټر شاهد اقبال د اپریل په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
انفورچونټلی سیکشوال هراسمنت چې بدقسمتۍ سره ډېر زیات رپورټ کیږي د مختلف ریزن کې داشي. نمبر ون دا ده چې د چیک اینڈ بیلنس او کنټرول نشته. مختلف تعلیمي ادارې یونیورسيټي کې مستقل بنیادی باندې داسې یو ډیسپلیپلری کمیټي په کار ده چې هغه تھرو اوټ د ایئر هغه لکه چیک اینڈ بیلنس په ساتي. دویمه دا ده چې داسې کیسونه رپورټ کیږي نه څومره زیات کیسونه چې رپورټ کیږي او څومره زیات چې داسې کسانو ته لکه سزا کیږي او سزا چې کله ورته وشي نو هغه تشهیر هم په کار دی لکه خلک خلکو ذهن کې خوف هم پیدا شي. دریم لکه اویرنس په کار دی څومره زیات چې اویرنس اسکول لیول نه ونیسه کالج لیول کې یونیورسيټي لیول کې اویرنس په کار دی.
د هیواد په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې دا ډومبۍ پیښنه ده. لدی وړاندې په خیبر پختونخوا پنجاب او د سند په بیلابیل بخو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راځي. لدی وړاندې په کال 2019 په ستمبر کې د سند په پیپلز میډیکل یونیورسيټي نوابشاه کې ډاکټر نمرتا مړوه او هغه په هاسټل کې لپنکې سره زړنده موندل شوې وه او بیا په دغه پوهنتون کې د 2020 کال په نومبر کې ډاکټر نوشیر کاظمی هم مړه د پنکې سره زړنده موندل شوې وه. هغه مهال پولیسو او د پوهنتون انتظامیه دغه پیښه د ځان وجنې یا خودکشي بللې وه. خو وروسته د ډي ان اې راپور کې څرګنده شوه چې دواړه ډاکټران انجونا نه یوازې وجل شوي بلکې جنسي زورول شوي هم دي. او بیا په تیرو څلورو کالو کې په کراچۍ کې د بیلابیلو تعلیمي ادارو کې اته استادان د جنسي زورونې په تورونو پولیسو نیولي او مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پنځم تلین وو. مشال خان په 2018 کال کې بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وجلی وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې پر هغه لګیدلي تورونه ناسم وو. د مشال خان د وجنې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو په ټویټر یو بحث جوړ کړی وو چې پکې پوهانو، روڼ اندو او اوریدونکو برخه واخیسته. په دغه بحث کې د سخت دریځې په موضوع هم خبرې وشوې. د مشال ریډیو د دغه بحث تفصیل زموږ همکار ملیحا میرزاده نه اورو چې د مشال خان د پلار محمد اقبال مشال پر غک پیلی کی.
مشال خان په حواله چې زه پړوم بیرز باندې راوتم، نو زما ذهن کې دا رانل جیره مجرمانه خاموشي مې اختیار
دا. محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2018 کال د اپریل په 14مه بلوګر اوس تکونکو وژلیو. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره لزان سره د خپل زوی نوم لګولې دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14مه ماښام 9:30 بجې په ټویټر سپیس کې فعالان او پوهان راغون کړیو چې د سخت دریځې په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټویټر سپیس کې میلمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزئی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیگیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبی یوسفزئی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ له ګټ ګټنا اوریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قربانۍ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبریالان فرخنده اسد، بشیر ګواخ او اسرار المومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو چې په پوهنتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو، خو وروسته د پولیسو پلټنو خو دا چې په نوموړي لګیدلې تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکی وبللو چې په ټولنه کې د سخت دریځې او تندره و فکر لامل وژل شو.
چې کله دی وو د خپل کلاس په مکمل ټاپ کو، یعنی دی اول نمبر او سر چې کله ما خبرې وکړه ما ته پته نشه یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن نه او خپل رسمي د سټوډنټانو مسلې حل کولې. خو د بده مرغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کوم سره د ریزي د داغه هغه اسات چې دي هغه بیا په جمعات کې منتخکاري او بازارونو کې خلک وجه لیکي. کله ستا په هر ځای کې ووټ لګې تلې بیا تعلیمي ادارو ته مرایي مطلب دی چې دا لیک چې وو د په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځې چې کومه هوا ده هغه کې چې کوم شیطان بیللې دی هغه کې موږ مشال خان.
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې. نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځې جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پېښو مخنیوي ګران شوې دي.
مشال خان سوچا کام پرست و لداس نو چگین غاسه بو یا خو سوپیو مو داغه نه علاوه یو خو ترکی پسند سوچو داغه خپل سوچ و فکر خود رست خود مو خو بد قسمتی دارا دو پختانو چه منگ اکثر خپل مخلاف خپل لاسا پیدا ورکو سغزاری دی چه کم ده انتیا پسندی دا چه بنیاد ده دا چه سوچ کم ده نو نده ختم کړی شوی اوس چې دا نوی حکومت راغی دی له پکار دی د بیلابیل صاحب کوم چې کوم دی دغه ټویټ کړی د مشال خان په واده چې څو پورې دا انتیا پسندي د میانځه نه ده وړی شوی نو تر هغې پورې دې ملک کې دا تشدد دا دشګردي چې کوم دی دا نه ختمیږي مطلب دا
په ټویټر سپیس را جوړ شوی بحث کې په تیره سموده کې په پښتني ټولنه کې د ترهګرۍ د پیښو یادونه وشوه. په دې کې په تیره د هغې پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 9 په ډیره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې یوه ښوونکې مذهب ته د سپکاوي په تور ووژله. د سواد مبارز ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په بحث کې وویل چې په پاکستان کې د تخلیق تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوی تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوی یو شي.
نو مشال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کوو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کوو په کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخلا تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شانتې یا د شادو په شانتې خالي پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي خپل فکر نه کوي تخلیق نه کوي تحقیق نه کوي. نو بلیس فیمو خو د یو ټول په طور استعمال شروع.
قانون پو طارق افغان د هغو نیمګړتیاو ذکر وکړ چې له وجې د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خنډونه دي. د هغه په خبره په ریاستي بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی.
وګورو زمونږ د ریاست بیان اوسه پورې په دغه سختریزۍ کې د هغه کردار لا روان دی دا دغه شوی نه دی. زمونږ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای صحیح د دې د تقریر خدای صحیح د دې ډیسکشن دا ایسای خو چې کله اسمبلی ته خبر راشي کله پارلیمنت ته خبر راشي نو په دې باندې داسې کوټلی ګامونه اوسه پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبر کول غواړي. دغه وجه ده چې قانون زمونږ قانون اړخ چې کوم دی نو هغه زمونږ ډېر زیات کمزورې دی.
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو.
مخکې به چې کله سره د یونیورسټي کې څه مسله وه نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې په خلاف پودرېدو خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد ټارګېټ کېږي هم نو پکار داره چې په تیرو یو دوه دېرش کالو کې چې کوم په سټوډنټ یونز باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې زر تر زره بحال شي. دې سره به دا وشي چې یو خو چې کوم زمونږ د ډېر انتهایي ذات فیصلو کې چې زمونږ ګرو لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی هغه هم حل شي. بل چې کومه د مکالمې یو کلچر چې اوس ممکن نشته د برداشت چې کوم کلچر دی هغه ممکن نشته یو به دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي.
په بحث کې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی و. د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکي له میلمنو نه وپوښتل چې د سختریزۍ نه د خلکو په راګرځولو کې د ریاست څه ذمهواری جوړیږي. د دغه پوښتنې په جواب کې ضیاءالدین یوسفزئی وویل
د فیفت جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نوي کل سره په 1300 کالو کې څومره ظلم وشو یعنی د نوي کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړی دي. زه ته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچ والا مازنه نه مار صرف ټک ورکوي او بیا مار دوست دشمن نه پیژني. نو تاسو نه نوګه کوی چې د تندروي د ترګري هغه اجدها دومره لوی دی چې خپل لکه خوري وس. نو زما خیال دی چې ټولو ته دا احساس پکار دی کاغه د ریاست اداري دی کاغه سیول سوسایټي دا کاغه سیاسي جماعت تونه دي چې دا تندروي دومره ډیر شوی دا چې تا او ریاست اوس یو ځای ژوندي نشي پاتې کې. موږ به تو خو اقدارو ته مینې ته محبت ته رواداری ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته اله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي. ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال به نه
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي، انصاف وشي، د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي. په ټویټر سپیس کې د ریاستي زماوارو په اړه د حکومت دریز ورکولو لپاره حکومتي استازي نه خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریځ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شعرونو پای ته ورسولو.
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی، بره د لور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی، او داسې یو سوال دی چې چاپېره د هر چا د خیال دی، اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی، او د هر چا فکر نور کې د سرور رڼا ده، په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال دی، او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی، او په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی، یو روحاني زمیله راشي زړه کې زړه عمومي د ستړو شوو مسافرو ور او در مشال دی، او اول یو کس بخشت ته له بربر ولاړ محول یوازې وحشت ته بر ولاړ، اوس د نړۍ په انسانانو کې لښکر مشال دی، لکه امیل چې د ګلاب په مخ د پرخې پروت وي، لکه امیل چې د ګلاب په مخ د پروت وي، داسې امیل د مرغلرو د سهار مشال دی، او د کائنات د رڼا شال دی ورته ګوري اقبال، د څوارلسمې د سپوږمۍ نه مخکې دوار مشال دی.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف تیره شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روژه ماتي وروسته ویلي چې د خپلو اتحادي ګوندونو سره یې د نوې کابینې په جوړولو مثبتې خبرې شوي او ډیر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي. بلخوا نن د قومي اسمبلې غونډه رابلل شوې ده. په دغه غونډه کې به د مرستیال سپیکر قاسم سوري خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رای اچول کیږي. او اوس هم راځو 19 پروګرام حجرې ته. د نن حجره پروګرام ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال نیازلی جوړ کړی دا
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه احترامات، نیاز علی خان ما، او نن د کراچۍ د کورنګي د ماډل کالونی سمې ترغلی یو عبدالمالک چې دلته د مدیر حسی یا د ډیر وخت رهسی په کراچۍ کې دلته میشته جون کوي، خپل یو غټه اجرای لرلی دا، او هر مخام دلته منګورو چې په ګن شمیر کې پښتانه د خار د بیلابیل سیمو نه دلته راغونډيږي او خپل کلیوال او بیا په کراچۍ کې دلته دوی ته کم ستونزې دي یا نور دي پاغي باندې بحثونه کوي.
ډیره مننه نیاز علی. څنګه چې پټول کراچی کې د پښتنو آبادیانی د مختلفو په مسایلو شکار دي، دغه شانتي په دې ماډل کولنی په ضلع ډیسټریکټ کورنګي د ضلع کورنګي د په دې پاغه حدود کې راځي، نو دلته د پښتنو آبادیانی په مختلف شکلونو کې خډیر آبادیانی لکه
سستون زی تاسو چې پښتانه دلته ډیر غټ غټ ستون زی لري، تاسو په خیال سستون زی لري
څنګه په آبادو کې د سر د صحت یا کم صحت سہولتونه دي، د ډاکټر په حواله، سرکاري ډاکټر په حواله دي، د سر بالکل نشته، بیا د تعلیم په حواله باندې، د سکول په حواله باندې، زنګ د آبادو د پښتنو د آبادو د کورنګي کې ډیر بد حال دی، بیا د صحت د صفائی کم چې د ریاست ذمہ داری ده پدې کې چې دا به زما کو سبا صفائی پدې سره ریاست چې دی کوي چې کم زه ټیکس ور کوم دا په ذریعہ بد دی چې کم بلدیاتی کم چې عمله ده دا به راځي زما د کوسو د صفائی د صحت خیال ذاتی دام نشته.
وس هم تاسو دا غنی لکه څنګه چې د خار په نور سیمو کې مونږ ګورو چې ګاډي راځي او د کوسو نه یا د سړکونو نه چې کم دی کچره چوتې یا صفائی کوي دی علاقې وس هم تر وسه څوک ناراضي دا کچره بیا څوک وړي
بره مرغه چې کم د ریاست ذمہ داری سرکاري عمل دا خو نشته. پښتانه دي، غریبانان دي، پر دو وخت روټي چې دی کنه ډیلی ویجز چې ورته وي په دې باندې چې د خپل خپل ژوند ته ری، نو دا به یا بچ دی کنه پرایویټ یا یو سړی څوک بدی هایر کوي دا غته د میاشتې 200 300 500 1500 په شکل کې دا به ور کوي، نو سړی به راضي دا کچره به اوچتي کنه دا کچره به نه اوچتي.
دلته چې بلدیاتي ټاکنې کم شغړی ټاکلې شوی خپل خپل وخت پوره کړی دی. اوس بیا څنګه چې الیکشن کمیشن ویلی دی چې د مای میاشت په اخر کې به په کراچۍ کې یا په پورسن کې چې کوم دی بلدیاتی ټاکنې کېږي، نو لږ وخت پاتې دی، بیا دغه وخت را روان دی چې دلته به خلک ټاکلې کېږي. نو آیا داسې خلک دا پښتانه بیا چې دلته کم میشتي دوی داسې څوک نشي ټاکلی چې دا غوی دا مسلې دلته حل کړی شي؟
دلته بنیادی مسله دا ده چې ټاکنې خو شي، خو چې مونږ اول خو د پښتنو آبادیانې دي، زمونږ ډیر غټ چې ته د پښتنو دا د شناختی کارډ راواخې د دې ایڈرس چې دی کنه یا ډبل ایڈرس یا د بیا د کراچۍ ایڈرس د سره نه، نو د دې ووټ نه د دې مطلب دی اور شماریږي نه پدې هغه کې. چې بل مونږ پښتانه په خپل آبادیانو کې پدا ټول ټاکنو کې په بلدیاتی ټاکنو کې مونږ ډیر زیات تقسیم وو، اور د دې ګټه د دې فائده نور قوتونو ته، د نور مخالف ګوندونو چې کم چې پښتنو سیاست نه کوي هغه ته، مطلب د پښتنو ووټ ډیر زیات تقسیم وي.
په دې حجره کې یو بل ځوان سعد اچکزی را سره هم ناست دی، او دی په سوشل میډیا باندې ډیر مشهور دی په مختلفو مشکلات چې بیا خاص پښتنو ته دلته کمی نو پاغې باندې سختی نیوکې هم کوي. د سره خبرې کو سعد اچکزی صاحب، سلامونه. که دا را ته ووایین چې دلته بیا بلدیاتی ادارې هغه سې کار ولې نه کوي کوم چې څنګه عبدالمالک ویل چې د ښار په نورو سیمو کې کیږي؟
السلام علیکم، تاسو ډیره مننه تاسو زموږ جیل رالس. دلته د کراچی مین مسله دا غدا، خاص کر د پښتنو د علاقو مسله دا غدا، یو خو زموږ حلقہ بندیانې ډیر بیکاری شوې دي، ټیک چاول کار دا غدا. دویم کار دا غدا چې زموږ یو پښتون ګزی آی ڈی کارڈ مسله لپاره دغه آی ڈی کارڈ جوړ دوغه ډیر مسله مسائل دي. دویم خبر دا غدا. دریم دا غدا د بلدیات مسله مین دا. دلته ایم این اے د یو پارٹی، ایم پی اے د یو پارٹی، بیا هغه بعد به بلدیاتی په ادارو کې چې کوم بڑتیانې دي هغه د یو پارٹی، هغه بعد بلدیاتی اداره چې هغه د بل پارٹی په لاس کې ده. دې د وجې د کراچی مسله ډیر سنگین دي، خاص کر د پښتنو علاقو. نور چې نور کمی ژبو علاقې دي کنه، تو نو علاقې والا چا نوم نه علما دې علاقې دي التکار کیږي، لیکن د پښتنو علاقې ډېر په درد دي. مین وجہ دغه ده چې مونږ چې یو زمونږ دلته نه ایم این اے تا نه دلته زمونږ ایم پی اے تا.
په اسمبلی کې یا په بلدیاتی ادارو کې خپل غړي راوستو لپاره ستاسو په خیال څه پکار دي؟
زمونږ د ګورو چې مین مسله دغه ده چې زمونږ خلک چې دی خپل ووټ نه رجسټر کوي. اول کار دا زمونږ په پښتنو په علاقو کې خاص کر د ووټ د رجسٹریشن عمل تیز شي کنه، چې زمونږ پښتنو دلته آی ڈی کارڈ آسان پاسان جوړ شي. چې آی ڈی کارڈ دلته جوړ شي زمونږ ایڈریس زمونږ د کلی گئی، څوک د کوټې دی، څوک د کے بی کے دی، نو دلته زمونږ ووټ نشته. زمونږ ووټ نه زمونږ نمائنده نه راکلی.
د الیکشن کمیشن لخوا یا د نادرا دخوا خو داسې ستونزې نشته چې څوک دلته ووټ نشي کارولی، خو خلک بیا هم خپل ووټ په کراچۍ کې یا چې په کومه سیمه کې دلته ژوند کوي هلته ولې نه رجسٹر کوي؟
دا خو زم دا کم خبر تو ما دغه دا خبرې ما ګور تکړې دي، ما ګرد پوکړم دي چې مهرباني وکړي کم دي تاسو وسیږي کم دي ساک کور دي. ته بھائی اوس اکثر د پښتنو آبادی په کراچۍ کې وسیږي مستقل، لیکن ریاشي پتا هی د کی بی کی د بلوچستاني د بار د علاقې، نو دوی دلته ووټ نه رجسٹر کیږي هغه. او په کار دا غدي اولی زمونږ د پښتنو خلکو معذرت غواړم، دا یو خبره دغه دا وای چې بھائی زمونږ په خپل په آی ډی کارډ باندې خپل ایڈریس نه بدلو، ولی چې مونږ بھائی زمونږ د مونږ د خپل سیمې یو، مونږ د کی بی کی یو، مونږ د کوټي یو، مونږ د بلوچستان یو، مونږ هغه ایڈریس نه بدلو. چې ایڈریس بدل کا دا ستا د فائدې کار دی. ګوره ستا هلته مځکه بھائی په کی بی کی کې وسا کوری، په کوټه کې وسا کوری، لیکن تم دا مهرباني وکړه چې ته په کراچی کې وسیږې نو په کراچی کې خپل ایڈریس چینج کړه. چې ایڈریس چینج کړي خپل ووټ دلته کړه، چې خپل ووټ دلته کړي تب بعد خپل د مرضی نمائنده ته ووټ ورکوئ. سه
لکه څنګه چې عبدالمالک ویلي، تاسو هم دا ګڼئ چې د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې چې کوم دي هلته د زده کړو مسائل دي، او بیا د صحت په اړه هم دغه ستونزې دي.
نن کی بی کی لا ورشه نن په کی بی کی کې هر دې صحت کارت دی، د کی بی کی پښتانه د هغه ته صحت کارت لشه وي دي. نو د کراچی د پښتنو څه غلطي ده، نو د بلوچستان د پښتنو څه غلطي ده. مونږ دا ګورنمنت ته د اپیل کوو چې مهرباني وکړي تاسو کی بی کی ته خو صحت کارت ورکو، ته مهرباني وکړي په سند کې دا کوم نظام جوړ کړئ چې په سند کې صحت کارت راشي، چې په بلوچستان کې صحت کارت راشي. اوس د چا چې د کی بی کی ایڈریس هغه د صحت کارت نه فائدہ اخیستی سي، لیکن د کراچی کې چې کوم پښتون وسیږي ایڈریس بلوچستان دی، ایڈریس د بل دی، هغه صحت کارت فائدہ نه رسیږي.
حضرت علی صاحب په کلی کې د کمې سیمې سره تعلق ساتي او په کراچۍ کې څه کار کوي او تاسو څه ګڼئ چې پښتنو ته دلته څه ستونزې دي یا څه مسایل دي؟
السلام علیکم، تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته راغلي او زمونږ خو دا غلی بس پښتنو چې کوم ټول پښتانه دلته کوم دا زمارونه دي هغه ویلو مشکلات یې بس موږ هغه سینه مشکلات یې زه او د کوټې نه دلته د برف کار موږ کوو زمونږ کار خو دا چې دی چې ټول ته معلوم دي د برف هغه کار پک میشت دی او شپږ میشت نشته دی دا شپږ میشت خو موږ بیا اسناست یو ډیره کوم گزاره کیږي او په دې کې اوس موږ واړه دي هغه راشي د کلینر دلته کې تعلیم د فار راشي تعلیمونه هم نشته دي دلته موږ ته دومره اثرات نشي رکولای نشته دي نه رکولای شي ولې مشکلات ډیر دي او دا اخوانه موږ ته راغلی وب سید اوس خو دا شپږ میشت موږ کار شته دي موږ خو چې د موږ سره د بلتریس برت سرټیفیکټان جوړ شي یار سره ته جوړ کی پر موږ وړو ته تعلیم ورکو دلته کې چې تعلیم وشي نو بیا به کار وشي تعلیم نه وشي بیا به څه وشي
د خار په کوم سیمه کې چې تاسو دلته ژوند کوئ نو سرکاري سکول د سره نږدې شته او که سرکاري سکول نږدې نه وي نو بیا تاسو په پرایویټ سکول کې ماشومان داخلولای شي چې زده کړي وکړي
او سکول خو دلته یو سکول شته دی زموږ نه اخوا کې پرایویټ سکول د سرکاري سکول نور خو نشته د سکول نه داس نشته او پرایویټ سکول چې دی هغه خو زموږ د وسنه وتلې دي او پیسې به ډیر لګي او بیا ورسب کټونو چې دی هغه واړی ټوله ولې موږ د علاقې نه راغلی کلی کې هغه د سارا علاقې دا هغه د کې دا چیزونه مخ کې نو اوس معمولی معمولی چیزونه شته دی هغه سرکاري د کاغذ نو دلته مشکلات ډیر دی راته کې هغه شان دی نه دی چې کوم موږ ته سہولت راکوي چې موږ سره رات وشي نو ډیر ښه وشي
په دې حجره کې موجود یو یو سپینګیره نور محمد پوپل سره موجود دی دنه تاسو کو چې عام وګړي دلته په کراچۍ کې یا په دې سیمه کې خپل ژوند څنګه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات چې وینیا زالی او تاته او استاد زمشال جو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو او لیدونکو ته. مسلې خو دلته د پښتنو په حواله ډیرې دي، دلته لکه زموږ د برث سرټیفیکیټ مسلې دي، د هسپتالو مسلې دي په لوکل ډول، او دلته اکثره داسې دي چې دا خلک د زموږ خلک په کار او روزګار باندې مصروف وي. ډیر دا کاغذي کاروایی ته خاص دغه نور کې اعتبار نور کې، نو ځکه چې و دې ته مشکلات هم ډیر زیات. نو که چیرې هسپتال ته ولاړ شي هسپتال کې هم دی په لینو کې، مطلب د چا سره کاغذات پرانی، د چا سره څه مسلې، مطلب ډیر مسلې مسایل لري. په دې کې څه زموږ د خلکو هم څه دغه سته کمزوریانې سته، او څه د حکومت یا د دغه د خوا څه موږ ته خاص توجه نسته پښتنو ته.
د خلکو خپلې کمې کمزوریانې دي،
د خلکو کمزوریانې دا دي چې دلته اکثره په کراچۍ کې هغه خلک ژوند کوي چې هغه کورونه د چا د په کوټه کې دي، د چا د په کیپی کې دي، د چا د یانجې مسافر غوندې ژوند کوي. نو دا کم خلک چې دلې دي، لکه زه په خپله دلې اوسېږم، دلې دغه دي، خو زما دپاره څه کاغذي یا مطلب ووټ اندراج و دا شان لرم، خو بعضې داسې ډېر کسان دي چې دا شان نه لري. نو دی د ووټ د اندراج مسلې لري، دی مطلب دغه لري مشکلات د برث سرټیفیکیټ د سیستمو کې دی لږ کمزوري لري. خاص توجه دې ته د زموږ د خلکو چې مطلب دا خلک باید ځانونه دلې صحیح رجسټر کړي او ووټ اندراج وکړي، او دا برث سرټیفیکیټ دا اوس په کلو کې چندانې دا شان نه و. خلک دلته هم هغسې ژوند غواړي لکه د کلي ده. آیا د کلي ژوند داسې دی چې مطلب هر یو سره پېژني د وخته څه، نو کله په اعتبار کار کېږي کله په دلته خو هر شی په کاغذي دغه باندې کېږي. نو دا ډېر مسلې مسایل شته نو د پښتنو ده، خو د پښتنو یوه مسله دا هم ده چې په دې دلته اکثره د روزګار دپاره راغلي دي، یعنی تعلیمي شکل کې ډېر کم دي دلته چې زموږ په دغو علاقو کې دي، لکه اوس د کورنګۍ په دغه کې په علاقه کې ماډل کالونی سپیشل. نو په دې کې دا خلک چې دي مطلب اکثره یا هوټل والا دي یا اډویر والا دي یا د برب کار کې، مطلب سخت سخت کارونه کوي. خو دا کاغذي کاروایی چې د کاغذ بنیادي شان ته خاص توجه نه.
ډېره مننه. په دې حجره کې را سره نور هم ځوانان او سپینګیري چې کوم دی راغون شوي دي، داغو سره هم خبره کوو، خو لږه دماغ لو او بیا به برته راځو او خپل د حجرې
حجری خبرونه با جاری ساتو. د یو دمې وروستو بیرته د حجرې خپرونې ته راځو. د کراچۍ په کورنګۍ سیمه چې کومه د ماډل کالونی سیمه ده هلته ساد چغزی هم ویل عبدالمالک هم د خبرو کړه او تاسو هم وای چې د خیبر پختونخوا دی او د بلوچستان د پختون میشته کوم سیمو خلک ته کاغه چې دلته میشتي ژوند کوي دوی خپل په شناختی کارډونو د کراچۍ پته یا ایڈرس چې دی هغه نه لیکي او هم د هغې د وجې کبیا دلته د هغوی ماشومان پیدا شي نو د هغوی بد سرټیفیکیټ یا د پیدایش اندرا چې د سند نه جوړیږي نه جوړوي او د هغې وروستو د هغوی ستونزې مخ په پورته ځي. نو که وګوري نو په دې کې خو د حکومت د طرفه سو رکاوټ نشته، خلک دا بیا په خپله دا کار ولې نه کوي؟
نو د خلکو خو ما ته وویل چې دلته اکثریت د هغه خلکو دي چې خلک دلته راغلي دي، مطلب د روزګار دا چې کوم دې شانو ته د دې خاص توجه نشته. د هغه یو وجه دا ده چې دوی په دا سخت کارو کې اخته دي، نو د خپل کار څه دې خاص وجه ته روزګار نه دي، نو یعنې وجه ته وخت نه ورکوي. نو اوس په دې کې هم قرار قرار شعور را روان دي، دا خو هم یو د شعور خبره ده چې څوک پوهیږي تعلیم یې کړی یا لږ دغې مخکې تعلیم سطح په پښتنو کې ډېره کمه وه، خو اوس الحمدلله اوس ښه دي، ډېر خلک په دې پوهیږي. دا نه له ماته خلکو وویل چې یاره دا زما ووټ اندراج کړه، دا سیستم راته برابر کړه. نو داسې مسئلې مسایل لري، نو دا پښتنو د غدی کاروان دی د پښتون 15000 کال تاریخ لري مګر چې ودې شان ته وګوره دونی کمزوري پکشي کې د چاغه سړی په دا یو استم صدی کې بالکل سوچم نس کوله
ډیر مننه دا و نور محمد صاحب چې د یو عام وګړي په توګه راته دا ویل چې په کراچۍ کې خلکو ته د خپل شناختی کارډونو جوړولو یا د غوی د ماشومانو د پیدایش سرټیفیکټونو جوړولو یا نور بیا کمی ستونزې دي په دې اجرا کې را سره نور هم ځوانان موجود دي د هغو سره هم پښتنه کوو او د هغو سره هم خبرې کوو چې دوی څه ستونزې لري د عبدالمالک په دې اجرا کې یو بل ځوان نور الله را سره هم موجود دي او درته ویل چې پیدایش مې د کراچۍ دی خو بیا راته هم په شناختی کارډ جوړولو کې ډېر ستونزې مخې ته راغلي وي نور الله صاحب څه ستونزې ته مخې ته راغلي وي
نزیلی بای ډېر شکریا ستاسو ادا کوو اشتراله اجرې ته نو اصل کې دا چې ما پیدایش چې و دا کراچۍ دی 1995 کې چې دلته پیدا شو هم دلته ما تعلیم ارسه د کړو په دغه باوجود چې زه کله شناختی کارډ جوړیدم ته لاړم تعلیمي اسناد ارسه مې پرو دا هغه ځی چې کم لوکل چې کم دغه دی سرټیفیکټ دا هغه مې ارسه پرو دغه باوجود چې دلته لاړم شناختی کارډ جوړیدو ته نو ما ته چې زه نادرا ته لاړم دوه ما ته ویلې نادرا ویل اول چې تا د پلار په شناختی کارډ کې دی ځی اډرس نشته نو زما چې کم تعلیمي اسناد ارسه پرو دغه باوجود نو ما ته ویلې چې بای ته دا سی وکه چې اډرس نشته بلکې د کور دغه براوړې کم چې کاغذات دي دغه دی هغه براوړې نو ما چې کله ولیدل د چې مونږ چې وسیګو دا د کچا بادای د ګوټ ایریا دا په دې کې چې د سنتونه چلیږي نو ما هغه چې ورو بیا ما ته برستونه وکړ وای نه دا خو لیز نه دی ته وخت پر پیپر راوړې د کور دغه نو په دې کې بیا به زه ډېر ما سره وکیل هم ولو هغه مشتاق علي میمن صاحب هغه هم ډېر کوشش وکړو د هغه باوجود چې د شناختی کارډ کې بیا لاړم کلی ته لاړم بیا مې هلته جوړ کړو خو عقل کوم مثال دغه د زمونږ کم پښتانه دي هغه هم دا ما چې د دې اډرس را چولو دغه باوجود زما اډرس نه و اچولو چې وای بای ستاش نه کارت بس کم جوړیږي بس هغه جوړ شو بس دا واله
کراچۍ کې وس دلته د سو وخت نمیش یو س کاروبار لري یو س ستونز لري نور د خپل د شناختی کارت نه علاوه
د شناختی کارت نه علاوه مونږ د کم کاروباري مسلې دي مونږ خپل د هوټل کاروبار دي نو هوټلان می دي او پدې کې چې د هوټلان کې خدا د ګرانې ترتیب ډیر دي ګرانې به خف دا کړي چې مثال ارس چې د کم شې چې پڅری ټراوډل هغه وس په ډبل ریټ روان دي د هوټل چې کم سیستم دي دلته چې اسی وګورو پولیس والای تنگول کوي تا کورسای بار یو یخې ده چې مثال چې لراشي پیسې درته وای هغه پیسې نشته ولی بس سبا بلستون د ته جوړه کی ستړې د ته جوړه کی د پیسې د نه سیورته ولې دا شي د نه سیورته ولې او سبا کرجمنت را رواني هغه بیا جلا ده غي په دې کې ډیر ستونزې دي په دې باندې چې ولی مونږ دلته شته تعلیم مو دا سي کس نشته چې مونږ خبره از مونږ आवाज بر او چت کې اعلی مقام ته ولې دا چې هوټل کاروبار دی په یو هوټل کې لسلس کسان لګیا دي لسلس کورونه دی نه چلیږي داغه باوجود چې اوس بار تاسو ملک وګورئ چې کم تاجر ته کم سہولت ورکوي تاجر کم دغه دلته چې د اغه ویلیو نشته تاجر او دغه ول د دې دا ویلیو نشته
تاسو خبره وکړه چې دلته خلکو چې کورونه دي یا د پښتنو علاقې دي هغه کچا باد یعنی دې ته لیز نه ورکول کېږي په اغه ډول کم چې د خار په نورو سیمو کې په دې دا ول نه ورکول کېږي سوجه تاسو غنئ دي
د دې وجه خدا دا چې ایوار خو دلته چې د زمونږ د کم د پښتنو ډېر غټه آبادی نه دي وځ د ماډل کان نه دی د کم ډېر غټه آبادی د 9C عوامي ورته وای په دې کې د پښتنو ډېر غټه آبادی نه دي داغه باوجود چې دلته پښتون چې د کم چې ووټ ته کم دغه ده کم شناختی کارت مسایل دي هغه پاور نه استعمالږي هغه پاور چې استعمال شي کم داسې نمائنده مضبوط نه راغلی چې هغه د پښتنو ستونزې او د لیز مسلې چې دالته اوچتې کې چې کله مثال یو کس اوچت شي یو کم یاد د لیز باره کې ور شي مسلې دغه شي هغه ته دغه کې خو دی چې هغه برته را پر شا شي چې یار دا خو ډېرې غټې مسلې راته کې خو دلې مطلب هیڅ هم نه وي مسله ټوله د پیسو ده بس دلته چې دی ټوله کیسه ده دغه د سیستم دا تر برابر نه دی چې داسې یو آواز اوچت شي چې د پښتانه په باره کې چې دا هر څه باره کې دغه باوجود چې دی چې کس چې اوچت شي هم بس د پیسو مسلې دي هلته ډېر کیسې ورته داسې کې چې هغه انسان خپل هغه کم حوصله یا هغه برته لاندې راشي
په کراچی کی چې کم د پښتنو زیاتره آبادیانې دي نو دې ته کچا آبادی ویل کیږي. کچا آبادی دا ګڼل کیږي چې د دې ځمکې یا د دې ودانو قانوني اسناد نه لري او د دې وجې بیا پښتنو ته ستونزې وي. عبدالمالک صاحب، تاسو په دې اړه څه ګڼئ چې د حکومت لخوا یا د حکومتي ادارو لخوا چې د پښتنو کمی آبادیانې دي دوی ته دا لیز چې ورته ویل کیږي دا ولې نه ورکول کیږي؟
ډیره مهرباني نیاز علی صاحب، څنګه چې تاسو دا ویل چې پښتنو د لیز مسله، لکه زه به دا اول دا تاسو چې کم ځای زه ناست یم، زما پیدایش د دې کور دی، زما تقریبا درسلوېښت کاله زما عمر دی او د اوس پورې د دې کور دا کور لیز نه شو. کم و بیش دی که نه د پنځه څلوېښت کاله مخکې دمونږ زما پلار دا کور اخیستی و، د پنځه د دومره مدو نه پس دا کور د اوس پورې سرکار مونږ ته لیز نه راکوي او د دې وجم دا ده بهانو باندې مختلف هغو باندې دا لیز رکاول کیږي او چې پولیس نه نو د دې قانوني حیثیت نه. زه په ډیر اسانه تا صدا وایم، لکه اوس عام پختون چې کله د خپل شناختی کارت جوړول لزی ایڈرس کې د کلی نه ایڈرس چې د خار ایڈرس تر اړي نو دا نادرا طرف نه دا مونږ ته وایي چې لیز ډاکومنټس راوړه او لیز ډاکومنټ دا سرکار مونږ ته دا لیز کوي نه. نو د دې وجه اکه دا زوړ خبره ده چې زمونږ په حکومتي ایوانونو کې زمونږ آواز دومره مضبوط نه دی چې دا آواز څوک اوچت کی او په دې باندې سرکه چې حکومت مونږ ته لیز راکړي. وجه اکه ده چې زمونږ چې نمائندگی نشته او داسې مضبوط آواز نشي چې په حکومتي ایوانونو کې څوک دا آواز اوچت کی او مونږ ته لیز راکړي.
ډیره مننه اوریدونکو، دا و د کراچۍ پښتانه په ماډل کالونی کې چې د عبدالمالک دی حجرې ته نن راغونډ شوي وو او د خپلو مسلو او د ستونزو په اړه دا شپنجګري او دا ځوانان وغږېدل. اوس په د دې ولس او د دې خلکو دا غوږ حکومتي غړو ته رسو چې حکومتي غړي په دې باندې څه ویل غواړي. اوریدونکو، په حجره خبرونه کې راغلی یو د اسف خان خواله، اسف خان چې په کراچۍ کې د سن وزیر اعلی مراد علی شاه صلاحکار یا مشیر دی، دا غسر خبرې کو. اسف خان صاحب سلامونه، او په کراچۍ کې پښتانه دا داولري یا دا تور پوری کوي چې دا غوي په علاقه کې ترقیاتی کارونه نه کیږي، بیا دا غوي شناختی کارت دلته ستونزې دي، بیا د بجلی ستونزې دي، او بیا دا غوي په علاقه کې هغه کارونه نه کیږي کم چې د خار په نورو سیمو کې کیږي.
جی بسم الله الرحمن الرحیم، اوریدونکو ټول وروڼو ته خیندو ته زما طرف نه السلام علیکم. دی وخت مونږ خپل موجود د پښتنو په علاقه کې موجود دا د سلطان آباد د کراچۍ یو ډیر زړه آبادی د سلطان آباد نوم دی، زیاده تر پکې پښتانه آباد دي. دی وخت تاسو خپل سترګو سره لیدې شئ، روجی دی دا ټریکټر راړم دی، اګېړه وغورځېده، دلته د روډ کار شروع دی اور باقاعده دلته ترقیاتی کار کېږي. زه خپل پښتون یم، زه دلته نه الیکټ کېږم، ایم پی اے الیکټ کېږم، زه دلته نه ټاون ناظم الیکټ کېږم، زه د دې د علاقې خدمت کوم. داسې نور پښتانه زړونه دي زمونږ، کا شانواز جدون دے، کا اختر دے، کا آغا افسر خٹک دے، حبیب اللہ سواتے دے، کا آغا نور پارٹیانو ندی، ٹول پختانو پختانہ دلتا الیکٹ کی گئی، پختانہ دغ کی گئی. خود دیکھ دیزے یو مسئلہ چھے ٹولا لویا دا آغا دا جد پختن سڑی دو میسائل پی آر سی نے جوڑی گئی، نو آغیم اہم وجہ زمونگ اخپل پختنو کمزوریانی دی، زمونگ پختانہ رونا چی دی آغی اخپل پاتکی ہو کراچائی کی مزدوری کراچائی کی کئی اخپل بچی سبق کراچائی کی وئی خو آغی دو میسائل پی آر سی چھے نے جوڑی گئی کہ ٹولا لویا مسئلہ دا شناختی کارڈ ایڈریس. تا خپل د ستر کو مخامخ چې کم دوره زونه واقع شوې ده، یو پښتون لګ ده د سواد د اغل نن پرونو مسره تلیم، نن مسره تلیم ډیپټی کمشنر افیس ته چې هغه ډومیسایل جوړ شي، اغل جاب ملاو شو فیډرل بورډ اف ریوینیو اف بی آر کې 10 گریډ کې اغل جاب ملاو شو، خو هغه سره ډومیسایل پی آر سی چې هغه کم جوړ کړي ده هغه اوسې جوړ کړو، نه کې ایڈریس چې ده هغه ډبل ده. نو دا ټول ایشوز دي خو دې کې لیک ډیر قصور، لیک ډیر کمزورتیا زموږ د پښتونوم ده چې هغه خپل ماشومان ول نه بے فارم جوړي، نه ول ډومیسایل جوړي، نه ولا په وخت شناختی کارت جوړی، او الټا شناختی کارت کې ډبل ایڈریس لګی. نو اوس خو فرسٹ ایئر کې چې کالج کې ایڈمیشن لومځي، نو چې شناختی کارت باندې ایڈریس د کراچۍ نه، نو کراچۍ کې اوس کالج کې ایڈمیشنونه هم نه ملاویږي. نو کرے خو ډېر لري خبرې.
آصف صاحب، دې ته په کوم سترګه ګوري چې پښتانه دا هم وایي چې دا غو په علاقه کې لکه څنګه چې صفائی ستھرائی دا لکه کچرا نه چوتیږي، او د نورو علاقو یا د جبوونکو کې چې کومه علاقې دی پاره کې هغه ستونزې نشي، تاسو دې ته په کوم سترګه ګوري؟
دې وخت سره چې دی سین حکومت سین چې دی هغه بلدیاتی اداری چې دی حکومت سن ناصر شاه وزیر بلدیات هغه خو یو شی متعارف کړو کړه د سولید ویس وته وي سن سولید وی رومبه به کچره پریشانیاں وی کچره بنو اوس خو چره کچره پریشانیاں دور انشته کچرا په وخو چتیږي اور س کچا بادیاں دی کچا بادیاں هم زمونږ د لاسو کچه دی. دی وخت سره تاسو دلته داو ګر مونږ پارکینګ د پاره زین نه پریدو، مونږ به دکان بار رېړی لازمی و درو، مونږ به دکان کې خپل سامان دور نه ایدګو چې سورا غیر رېړی مانه و بار ایدګو، دکچه مونږ پدیشي ایمان نه دی چې الله برس را کوي مونږ لپاره چې خپل دکان کې سامان ساتو لارې کھلاو کو سیړې لګي لنډي جوړي کو روډونه کھلاو پریدو نو ګاډي بم راځي صفائی بم کیږي مطلب اردو کې کنه تالی دونو هاتو سے بچتی ہے سزا کې قصور زمونږ هم ده کومږ خپل ځان لیک صحیح کو کنه نو معاملات به خوشي دي اکثر نازم آباد ته لړشم لیاقت آباد ته لړشم گلشن اقبال ته لړشم عزیز آباد ته لړشم اغه ز روډونو هم کھلاو دي سرویس روډونو هم کھلاو دي کبنس روډ ته لړشه دمر پتاری نشته دمر نور سے نشته خو مونږ هم کراچی مونږ له پکاره چې کراچی اون کو چې کراچی واقعي زمونږ خار ده دلته زما دا پنځم پیړی ده زما نکر اغله 1942 کې کراچی تا زما والد صاحب دلته پیدا شوې ده زما ز دلته پیدا شوم زما زوی دلته پیدا شوې ده زمونږ بچو بچی دلته پیدا شو نو مونږ له پکاره زمونږ کلم کراچی ده زمونږ خاروم کراچی ده زمونږ کاروبار روزګاروم کراچی ده نو مونږ له پکاره چې مونږ خپل شناختی کارت ایڈریس سنگل کو چې دا ایڈریس سنگل شو نو سبا زما یو پختون روړ دې پاره نو کرو کې څوک پرابلم نشي جوړولې
مشال لیډیو ته د وخر کولو ډیر مننه
ثانکیو ډیر مننه مهرباني
د مشال لیډیو اوریدونکو زمنګ د اجري خبرونه وخت پاترسي نیاز علي خان موږ ته اجازه ترا کوي د خوده پامن
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ